دا مشال رډیو ده په پیښور کې د ماخام 15 په کابل کې 4 نیمې او دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه ده. زه ظفر خان د خبرونو ویان بشیر ګواخه او تخنیکی همکار روهیله زادران مو د مشال رډیو د نن ورځې په آخري ساعت کې هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم در خبرو، رسنیو ته کتنې هم لرو. خو لومړی له بشیر ګواخه خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ له 14 احتجاجونه کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې په پکتیکا ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د مبینه وژنې په اړه تحقیقات کوي او امریکا له وینزویلا څخه خپل سفارتکاران نه غوښتي. د خبرونو تفصیل په داسال کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لونی د وژل کېدو ایف آی آر نه درج کړی. د دې غورځنګړو سر له سبا یعنې د مارچ له 14 د مظاهرو اعلان کړی دی. د دې غورځنګ یو مشر د ارمان لونی خور وړانګه لونی پرون مشال رډیو ته وویل چې ورور یې د فروری په 2 د پولیسو په تشدد کې وژل شوی او خو حکومت یې لا هم ایف آی آر ځکه نه درج کړي چې هغوی د نوموړي په قتل کې لاس لري. خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی لا هم په دې اړه طبي راپور یا فورنزک رپورټ ته منتظر دی او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پولیسو په دې وژنه کې لاس درلوده او کنه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري ګڼي. هغه د جرمني بهرنیو چارو وزیر هایکو ماسو سره په شریک خبری غونډه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې ختمول یوازنی حل خبرې اترې دي. د نوموړي په وینا د خپل جرمني سیال سره د هند او سیمې پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د سیلګری ویزو په اسانولو هم بحث وکړو. افغانستان او هند پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. اسلام آباد دریز لري چې د ټولو سخت دریزو ډلو خلاف بې توپیره کاروایي کوي او امن ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن وویل چې د ډیمونو جوړولو لپاره د پاکستان خلکو 10 ارب روپۍ ورکړې دي. نوموړی نن پر ټویټر لیکلی چې له دې کبله د پاکستانیانو مننه کوي. د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راټولولو کار د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 2013 کال په جولای کې پیل کړی و. وروسته ورسره عمران خان هم ملګری شو او له خلکو یې وغوښتل چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هغو اوازو په اړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو برید په اړه راپورته شوي او ویل شوي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي دي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیه قمندان جنرال غلام سخي روغ لیونی پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسمه بلل چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوال وو. هغه پنځلس طالبان وژل شوي چې 3 عربان دي او کوم ولسي وګړی پکې نشته. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پکتیکا کې د پاکستان 8 قبایل د وژنې په سختو ټکو غندنه کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بلوچستان په سرخار کوډه کې تېره شپه په 14 کې 4 پولیس زخمیان شول. په کوډه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق تر 14 وروسته د شپې ناوخته خبر لاندې وویل چې 14 مواد د پولیسو ګاډۍ ته نږدې په یو موټرسایکل کې ځای پزه شوي وو. د برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د مسجد خان په وی جرګه کې پرون پریکړه شوې چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به ورسره د همکارۍ بایکاټ وکړي او مظاهرې به شروع کړي. په جرګه کې شامل مولوی حسام الدین نن مشال رډیو ته وویل حکومت دې د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز د مسجدو په خاوره کې پرېږدي. هغه زیاته کړه
یو میج هیډ کوارټر د مسجد د خوره نه بهر بل خوره ته په ور کول باندې ناراضي نه ور کوي. دوامه خبره دا وا چې د میج د مسجد د تقسیم د پوره حکومت چې کوم پلان جوړ کړی دی چې ځنې د ایف آر سره شاملوي او ځنې د نار سره شاملوي دا خبره میج په هیڅ طریقه باندې د حکومت سره نلته تیار نه وي. کچیر حکومت د یو هفته کې د میج سره کې ننوس او د میج تسلی و نکړل نو دا کوم بیا په احتجاج باندې حق لري.
د مسجدو د جرګې پر حکومت دا غږ هم کړی چې نورو ضلعو ته د تګ په وخت د خلکو په مخ کې پراته خنډونه ختم کړي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هلمند ولایت د والی له دفتره په نن خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو ځای خبریال نثار احمد احمدی د مقناطیسي ماین په چاودنه کې زخمی شوی دی او اوس د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوی. د خبر پاڼې تر مخه د هلمند والی محمد یاسین د برید غندل او د پلټونو حکم یې کړی دی. همداراز هغه تصویرونه مطبوعاتو ته ورکړل شوي دي چې احمدی کې د الوتکې له لارې کابل ته وړل شوی خو د هغه حالت ښه ښودل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. بلخواته په افغانستان کې د خبرلانو بیلابیلو ټولنو له حکومت د خبرلانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده او په دې حمله کې د شفافو پلټنو وروسته بریدګرو ته د سزا غوښتونکي دي. د افغانستان د هرات ولایت او د هند ښار نوی دلی ترمنځ په لومړي ځل د هوا له لارې نیغ په نیغه پرون تجارت پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر اجمل حمید عبدالرمزي پرون مشال ریډیو ته وویل دا کار د افغان حکومت د مهم اقتصادي پلانونو څخه دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د وی کرخي د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل. روحانی چې عراق ته په درې ورځني سفر تللی دی تر دې مخکې ویلي چې عراق سره اړیکې بې حده مهمې دي. امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي راوستلي دي. دا تر هغې څو ساعته وروسته ده چې واشنگټن د روس په یو بانک له دې کبله بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو وی سرکاري کمپنۍ سره یې کاروباري راکړه ورکړه کړې وه. روس دا مهال په ستونزو کې ګیر د وینزویلا ولسمشر نیکولس مدورو تر ټولو لوی ملاتړی دی. بلخو د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدورو یو غیر قانوني مشر ګڼي او د اپوزیشن مشر یوان ګوایدو ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونو په برخه کې په شاته روان دي. نوموړي پرون د ښځو لپاره د کمیشن د کلنۍ غونډې د پرانیستو په مهال په ټولو غږ وکړو چې د ښځو حقونه عملي کولو په لړ کې د خپله مبارزه زیاته کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او یا پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیه او یا پیسې او په 1.3 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه 50 پیسې او په 1.55 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپیه 70 پیسې او په 1.3 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپیه 70 پیسې او په 1.3 روپیه 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپیه 70 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 23 او 10، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمنګ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د مبینه وجل شوي مخکخ ارمان لوړی د وجنې څلوېښت ورځې پوره کیږي خو لا هم د هغه د وجنې په اړه راپور نه دی لیکل شوی. په دې د دې په ضد دوی سبا مظاهرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د مسعود قبیلې خلکو پرون په ټانګ کې جرګه کړې. دوی څه غوښتنې لري؟
د مسجد خور نه بهر ته میږي چا خور ته هډ کوارټر نه پرېږدي. دویمه خبره دا چې په بونډرې بهر ته څوک نه پرېږدي او خپل ها نه چاته ورسي.
د قبایلی ضلع ځوانانو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او په قبایلی ضلعو کې یې د پرمختیایي عمل د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
چې کوم الته سکولونه یا تعلیم ادارې دی پاغي سپو کس ورنکو عدلیه چې کوم سیستم دی هغه د قبایلی سیمو نه بهر چې کوم دی الته تیاری ورته شروع کړل دي.
په کونړ کې په مخ کې وختونو کې د وحل شو نخترو څخه د ګټې خستنې لپاره کارخانه جوړیږي.
میزونه، الماری، دروازې به جوړیږي. کچیر ته موږ سره دولت په دې سکه همکاري وکړي ترڅو موږ خپل دغه شته لرګینه استفاده وکړو.
د پښتو نوموړي شاعر زرین پریشان د جنازې مراسم نن په بټاګرام کې ترسره شو. د پریشان د ژوند او هنر په اړه معلومات درکو. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د مارچ په 14مه په ټوله نړۍ کې له دې کبله مظاهرې کوي چې لا هم د ارمان لوړی د وجنې اف آی آر نه دی درج شوی. د هغه څلوېښتې رانږدې ده. چارواکي وایي دوی لا هم فورنزیک ټیسټونو نتیجو ته منتظر دي خو په پارلمان کې د بشري حقونو د څارنې کمیټې په دې ورستیو کې وویل ک پولیس اف آی آر نه درش کړي نو لورلای ته به د شواهد جمع کولو لپاره په خپل ورشي. په دې اړه د بشیر غو خراب اورو.
د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لونی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور درج کول ځکه ځنډیدلې چې دوی د طبي عدلي یا فورنزیک رپورټ ته منتظر دي. د بلوچستان صوبې کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل د ارمان لونی د مرګ په تړاو مواد د فروری په 8مه د فورنزیک شواهدو لپاره لاهور ته لیږل شوی چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلی. د وی ترڅو چې دا رپورت نوی راغلی نو خبره نه صفا کیږي چې څنګه شواهد راشي نو بیا چې هر څوک ګناګار وي هغه ته به سزا ورکول کیږي. پولیس زمونږ اداره ده او ارمان لونی زمونږ یو وګړی دی. د دواړو خواوې بیلې بیلې دعوې لري. ټول رپورټونه جمع کوو او معلومو چې اصلي قصه څه ده. د فورنزیک رپورټ راتلل وخت اخلي. د دې یو طریقه کاری چې کله راشي نو بیا به ګناګارو ته سزا ورکړل شي. د ارمان لونی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژلی دی. د فروری په 2مه په بلوچستان کې د کوټې د سول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لونی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم رپورټ ښیي چې پر لونی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جراحي ډاکټر عائشې فیض وویل د لونی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. درمان لونی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مشه وړانګه لونی وایي پولیس ځکه اف آی آر درج کېدل ځنډي چې دوی د هغه قاتلین دي.
په 14 تاریخ خو د ارمان څلوشتي ده او تقریبا چې چیرته هم پښتانه دي څوک هم پښتو وایي هغه دا اعلان کړی ده او بیا دا بیا په قاعده په ټوله دنیا کې بیا احتجاج کوي د ارمان په مرګ باندې. ارمان چې کله شهید شو د دوی د تشدد له لارې شهید شوی دی دا موږ بار بار ویل دي چې کومه د پولیس خلک چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې شامل دي. نو دوی ځان په دې باندې د خپل چې موږ اف آی آر وکړو دا کیس پر موږ راغلی اوس موږ اف آی آر نه کوو او دا پل بل موږ واوري خلک به وي چې دا دوی نه دی وستلی. خو اوس تقریبا ټول دنیا ته دا پته ده چې ارمان د پولیس له تشدد شهید شوی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړه و چې پولیس ته حکم وکړي چې د ارمان لونی د وژنې اف آی آر درج کړي. وړانګا لونی وایي دوی ته عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 14 تاریخ ورکړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د جیش العدل وسلوال ډلې د موجودیت او په ایران کې یې د فعالیت په اړه پرون د دواړو هیوادونو د مشرانو د ټلیفوني خبرو ورسته د بلوچستان چارواکي وایي دوی په خپل سرحد هیڅ وسلوال ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکړي. د سیډونکو په وینا اسلام آباد تهران سره تعلقات خرابول نه غواړي نو مجبور دی چې د دغې وسلوال ډلې خلاف سخت ګامونه پورته کړي. بشیر غوښته نور تفصیل سره.
د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیا الله لانګا وایي که ایران د پاکستان پر خاوره د جیش العدل وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه کم ثبوتونه لري هغه د ورسره شریک کړي. لانګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې داسې هیڅ یوه ډله په بلوچستان کې نشته. دی وایي که هر څوک یي او د هر چا خلاف کم ثبوت وي د هغوی سره هیڅ رعایت نه کیږي. هیڅوک داسې نشي ښودلی چې په بلوچستان کې جیش العدل وسلواله ډله دلته ښکاره فعالیت لري. په پاکستان کې دننه خپله هم ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته دی چې پاکستان ته یې ډېر زیات نقصان رسولی دی. موږ باید ټوله سیمه د یو بل سره په دې کې مرسته وکړو ځکه چې ټولې ترهګرې ډلې د یو بل سره تړلې دي. د پاکستان بلوچستان سره تړلې د ایران صوبې په سیستان بلوچستان کې د فروری په 14مه یوه حمله شوې وه. د بریټ کې یوش ایرانی امنیتی سرتیری وژل شو. زمواري جیش العدل وسلواله ډلې واخیسته. ایران وایي دا ډله په پاکستان کې ده. د مارچ په 9مه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په خپل خاوره دی د ایران ضد ډلو خلاف سخته کاروي وکړي. د دې خبر پاڼې تر مخه عمران خان ورته د وسلوالو خلاف د کاروایی کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتی چارو څېړونکي او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پوخانی افسر اسد منیر وایي چې شولادر له ایرانه ازادي غوښتونکي وړه وسلواله ډله ده چې له منځه وړل یې ځکه سخت کار دی چې وسلوالی په یو ځای نه پاتې کیږي.
افغانستان کې سوک سوکی اور او تشتی پاکستان پا یا فاٹا تا دغ شان تے غیم دی خو غی بیس تلتا نشتا دے یو دا سی زین نشتا دے چی تا پہ حملہ ہوکی کسو چیتا اطلاع رالا چفلا کور کی دی اغی باندے دی حملہ کولے شی خو باقی دا سی یو زین نشتا چی تا پہ کے فوجی عملیات ہوکی دا بنیادی وجہ دا خو پاکستان با اچھی رمدان نواری چی دے غی ایران سر تعلق خراب شی کدے یہ چی مجھ با ایکشن اخلو نو ایکشن خود دوز اللہ با اخلی چی تا سرا سو معلوماتی چی ما تا سمر پتا دا اغیل تا کی دا غدی او دل تا زیر آزی دے کے شک نشت.
د امریکا غږ رادیو د سخت دریځې په اړه د راپور ورکونې څانګې د معلوماتو تر مخه جیش العدل له ایرانه ازادي غوښتونکي وسلواله سنی ډله ده چې په 2012 کال کې د عبدالرحیم ملازی په نامه یو تن جوړ کړه. دا له هغې جندالله ډلې زیږیدلې چې ایران یې په 2012 کال کې مشر عبدالملک ریګی ونیو او پانسی یې کړ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له حکومت غوښتنه وکړه چې شریف ته د صحت ښه سہولیات ورکړي. د بلاول بټو د وینا نه وروسته د پنجاب وزیر اعلی ویان شهباز ګل رسنیو ته ویل نواز شریف که د هر هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. نواز شریف د پاکستان درې ځله وزیر اعظم تیر شوی دی. هغه په دې ورځو کې د زړه په ناروغۍ اخته دی. نوموړی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته لیږي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راک.
د مارچ په 11مه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل نواز شریف ډیر ناروغ ښکارېدو. د څه قسمه علاج چې نوموړی غوښتنه کوي نو حکومت له پکار دي چې هغه شان علاج دی وکړي، ځکه چې د زړه مریض په دباو کې ساتل په هغه د تشدد کولو برابر وي. د نوموړي وینا و یو عام قیدی سره هم ناانصافي نه ده پکار او د ناروغ قیدی علاج کول د حکومت ذمہواری جوړیږي. خو نواز شریف چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی سره د حکومت دا قسمه رویه خانه ده. د میثاق جمهوریت نه متعلق د یوې پوښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل ګڼي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا ناکامي ده چې د قانون سازۍ او 1903 آئین په خپل اصل حالت کې د بحالولو باوجود په میثاق جمهوریت یې پوره عمل ونه کړو. په عدالتي اصلاحاتو کار کول پکارو او د فوزي امیر په وخت کې چې کم تور قوانین په نظام کې شامل کړی شوی وو نو هغې د ختمولو لپاره دواړو گوندونو هیڅ ونه کړل. خو پیپلز ګوند سوچ لري چې په دې هر څه بیا غور کول پکار دي. د بلاول بوټو د وینا وروسته د پنجاب اعلی وزیر ویان شهباز ګل رسنیو ته وویل نواز شریف چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی یې د هغې نه علاج کولو ته تیار دي. بلاول بوټو په کراچۍ کې د نواز شریف د علاج کولو وړاندیز وکړو. که قانون او عدالت اجازه ورکوي نو موږ ته پرې هیڅ اعتراض نشته. نواز شریف صاحب چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي موږ ورته تیار یو. زه دا هم ویل غواړم چې په پنجاب کې د علاج کولو ډیر ښه سہولیات شته او که نوموړی وغواړي نو علاج یې کېدلی شي. نواز شریف چې د زړه په ناروغۍ اخته دی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته بوزي او د یو نه پس بل میډیکل بورډ جوړوي خو بیا د یادو بورډونو په تجویزونو عمل نه کوي. مشال ریډیو چې د خبریال او سیاسي چارو په عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې د بلاول بوټو نواز شریف سره لیدنې په نتیجه کې پراتلون کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څه قسمه سیاسي اتحاد جوړېدای شي نو نوموړی وایي دا وخت د سیاسي اتحاد ذکر کول د وخت نه وړاندې خبره ده، خو که دواړو ګوندونو وغواړي نو حکومت ته په سیاسي توګه مشکلات جوړولی شي. بل دا چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرولۍ سره سره یو شمېر غړي هم په مقدمو کې ګیر دي، نو دا ښکاري چې د ملاقات مقصد حکمران ګوند ته دا پیغام ورکول وو چې انتقامي سیاست دی پریدي، ګنې پر ضد یې دواړه ګوندونه هر وخت رایو کېدی شي. د پاکستان یو احتساب عدالت د 2008 کال دسمبر په میاشت کې د العزیز یا په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې نواز شریف ته د 2 کاله بند سزا واوروله، خو نوموړی دا تور نه مني او د عدالت فیصلې پر ضد یې اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیله خلک وای د ضلع نوې هډ کوارټر یا مرکز په خپل سیمه کې غواړي. دا خبرې پرون په ټانګ کې مسعود په لویه جرګه کې شوې. د جرګې ګډونوالو ویلي که حکومت ورلدا غوښتنه ونه منله نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا په سیمه کې حکومتي استازو هم ویلي باید د مسعود غوښتنې ومنل شي. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
میجا په سویلی وزیرستان کښې د ضلع نوا هیډ کوارټر د میجا په خپله سیمه کښې دننه غواړو، دې سره نه خپل برید شا ته ورغځوو او نه خپلې خاورې ته د بل چا برید راپرېږدو. په دا دوو نقطو مشتمله پرېکړه تېره ورځ په ټاک کښې د درې مسعودو په لویه جرګه کښې وشوه. په دغه باره کښې مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میج په دوې خبرې باندې جرګه راغوښتې دو چې یو میج هیډ کوارټر د مسجد د خورې نه بهر بله خورې ته ورکول باندې ناراضي نه ورکوي. دوامه خبره دا وه چې د میج د مسجد د تقسیم د پوره حکومت چې کوم پلان جوړ کړی دی چې ځینې د ایف آر سره شاملوي او ځینې د نار سره شاملوي، دا خبره میج په هیڅ طریقه باندې د حکومت سره نلته تیار نه وي. که چیرې حکومت دا یوه هفته کښې د میج سره کښې نه نوست او د میج تسلی ونه کړله، نو دا کومو بیا په احتجاج باندې حق لري او احتجاج دا حق دلی شي چې میج د 2004 نه د حکومت سره مکمل تعاون سے شامل یہ کہ داشی میچ پد خپل تعاون بندے مزید سوچ وکي چاہے هغه حکومت چاغا دمو بنیاد ختم کوي هغه سره تعاون کول دمو ضرورت شته او کنشته.
ایڈوکیٹ شرپاو مسعود زیاتا کڑا
چاغا کی ما فیصله شوی د مسجد خور نه بهر ته میج چا خور ته ہیڈ کوارٹر نه پرجدی دوی ما خبر ادا چ په بونډری بهر ته څوک نه پرجدی او خپل ها نه چاته ورسی تیر فیصله ته فیصله ولل شول چې بای پدانه اور میج د چا خبره نه مانی د مسجد خور لازم دغه جرګې اخیری فیصله بیا دا هم وکړله چې دا کومې خبرې دي په دا باندې میش فیصله دو که په دا شی احتجاج ورتله څه رتله خو سر ته ورسوي اخیری دم پرو دا پرېږدي نه.
دغه جرګې ته د سینټ مخشینای او د قومي اسمبلۍ موجوده استازي مولانا محمد صالح شاه قریشي او مولانا جمال الدین ها راغلي وه. د مخشینی سینیټر محمد صالح شاه قریشي نه مې پوښتنه وکړه د جرګې دغه پرېکړه تاسو څرنګه محسوس سوای اغوی په دا رنگ جواب راکم.
د مسجدو په دا باندې اتفاق دی چې کوم هیډ کوارټر دی دا د مسجدو په خوره کښې جوړ شي د سابقه روایت مطابق. په کوم ځو کښې چې وي مسجد یي چې میږ په اختلاف نشته دی، خو چې خوره د مسجدو وي چې که حکومت دا پروګرام وي چې مسجد ده یوه پشونګه دولې کاټ کړو یوه پشه ده دولې کاټ کړو یو وزر ده دولې کاټ کړو دغو دومره سخت را د عمل وي چې حکومت په اسلام آباد شي په لرزان وي کامو دی تقسیموي ه کنه کېدای شي دی تقسیم شي زه خپل کوم تقسیمول ته نه ورم.
د قومي اسمبلی استازی مولانا جمال الدین مسعود خپل خبر په دا رنگ مخش بوتلی
مسید مخش هم دا ویلی دی چې میژ د بل چا په خورا باندې د قبضې د کول اراده نه لري نه خپل بریدی نه بل چا ته ورخځوي، نو یوای دا فیصله وکړه چې چیرې شي هم د مسید خورا وي چې هیډ کوارټر د مسید په خورا جوړه شي، ځکه چې ځپلی هم مسید دی جنګېدلی هم مسید دی استعمال شوی هم مسید دی او د مل د بقا ذریعه ګرځېدلی هم مسید دی، نو لحاظه په کور دا دی فائدہ وی د کوم تر پناه ش دا هم مسیتا ورا سی ج زکا چ د زخمی نه زیاتای دی چ پ زخمی نه بنده پټه مرهم وشي
دا د ه یاد دا وی چ پ دغه با ریک ش اول نای جرګه د درې مسعود دو وتلو مشرانو ملکانو د روان میاشته پش پژمانه چار بالا له وا او دغه دوی خبرې قوم ته مخش کړی وی خود تیر ورځ پ جرګه ش د دغه مشرانو ملکانو اکثریت موجود نہ ہوا زکا جرگا یو زل بیا وزن ری دا او بلا جرگا با دے رتلون کے ورز دے دریام پورز کے جی سرا دے دے غرے چکا دے مسودو دا پریکڑا غشتنا ونشوا منلا بیا با دوی پغٹ اتجاج لاس پورے کوی چپکشے با دے عدم تاون تاریخ ہاں شامل وی سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د قبایلی ضلعو د ځوانانو ټولنې په حکومت نیوکه کړې دي چې د فاټا انضمام وروسته هم د دوی سیمې د دوی په سیمو کې د پرمختیايي کارونو ته پیسې نه ورکول کیږي د دې ټولنې مشر خیال زمان پرون مشال رډیو ته ویل چې حکومت په یو میاشت کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو اسلام آباد ته بلار یون شروع کړي خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي حکومت یې د فاټا اصلاحاتو په برخه کې په خپل ژمنو ولاړ دی او زر به دې سیمو ته د این اف سی ایوارډ په لړ کې سل اربه روپۍ ورکړل شي تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو ټولنې ویلي دي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د پرمختګ او اصلاحاتو عمل کې د ځنډ نه کار اخلي د یادی ټولنې مشر خیال زمان اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې که په یو میاشت کې هغوی مطمئن نشو نو بیا به هغوی اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي
چې موږ سره کومې وعدې شوې دي د هغې کې این اف سی حصه د سالانه 100 روپۍ په هغې باندې تر اوسه پورې څه عمل ونه شو او دې سره خصادار پورس او لیویس پورس چې د کومه مسله اوس روانه ده نو دا خو یو صوبه ده یو نظام پکې پکار دی نو خصادار پورس او لیویس پورس چې کوم دي دا د پولیس کې زم کړي دي ته د کیبیکي پولیسو برابر مراد ورکړي دي کې مونږ یو میاشت ټایم ورکو کچېرې دغه مسلې دغه سوي نو مونږ بیا اسلام آباد کې درنه ورکو ان شاء الله
د قبایلی زیلو زین نور ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
زمانم مصباح الدین دی اور دا ٹرائبل یوتھ موومنٹ سینئر نائب صدر ام اور نور چکم التسکولون آیا تعلیم اداری دی پاغی سپو کا سورن کو عدلیہ چکم سسٹم دے غیم دا قبائلی سیمو نہ باہر چکم دے الت تیاری اور تشرو کلی دا کم دا باجول چکم جج دے سیول جج یا بل چکم سیشن جج دے اغا پتے مرگر کی کینی ضلع دیر کی دا سی پنور قبائلی سیمو کی لوی لوی زین اشتا د چ د دومر خلکو دا پارا پکی زی کیگی بیا د یو جج دا پارا کی ولی زین کیگی
چکم میں وادی شی بھی اغا ڈاکومنٹیشن پوری ہو سہی دے ہو چکم امپلیمنٹیشن پکے دل واڑی اغا اللہ سب پکے نشتا دے قبائل مطلب چی فاٹا کی دن سبق وی اغوتا اغا ٹول فیسلٹیز ملاؤ شی اغوتا اغا سٹینڈر ملاؤ شی اغوتا اغا کوالٹی ایجوکیشن ملاؤ شی جس دل تک سیٹیز کی ملاوے گی
یاد دیوی چی دا خیبر پختونخوا سرا دا پخوانیو قبائلی سیمو دا انضمام رستو د قبایلی ضلعو د قومی اسمبلی او سینټ په غړو مشتمله یو کمیټې هم جوړه کړې شوې ده د دغه کمیټې یو غړی او د خیبر نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې تیر ورځ یې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د خاصدارو او لیوی ځواکونو د غوښتنو په اړه یو غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو تیزولو په اړه هم خبرې کړې دي اقبال اپریدی زیاتوي
یو سړی نه بیروزګار کو نه نو کرے نه وباسو خو زه دا باور ورکوم ټول قبایلو لا چې دا کوم 100 روپۍ دي د قبایلو ته پلس د دې انوال ډیولپمنټ پروګرام د دې چې څومره جاری
یاد دیوی چې د مئی 2013 په اخیره کې قبایلی سیمې د 25 آئینی ترمیم لاندې په پښتونخوا صوبه کې زمکړې شوې وې. خو د قبایلی سیمې ځوانان وایي د زمکولو د بل د منظورولو وروسته د اصلاحاتو عمل کې حکومت د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. له بشرګواخه د خبرونو لنډي زورو.
په داسې حال کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو اف آی آر نه درج کړی، د دې غورځنګ غړو سر له سبا یعنې د مارچ له 13 د مظاهرو اعلان کړی دی. ارمان لوڼی د فروری په 2 د پولیسو په مبینا تشدد فوج شوی او د بلوچستان کورنو چار وزیر رضی الله لانګو پر مشال لړی ټول دوی لا هم فورنزیک رپورټ ته منتظر دي او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پولیسو په دې وژنه کې لاس لاره وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري دي. دا وخت په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي چې افغان حکومت پکې نشته. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د هغو اوازو په اړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو برید په اړه راپورته شوي دي. ویلي دي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي دي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیه قمندان جنرال غلام سفیر اوغلیوني پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په دغه عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي چې 3 عربان دي او کوم ولسي وګړی پکې نشته. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاء الله لانګو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په خاوره د جیش الله د هغه وسواله ډله وجود نه لري چې ایران یې په خپله خاوره ترهګرو بریدونو لپاره تورنوي. بلخوا د ایران ولسمشر له دفتره د مارچ په 9 په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی و چې دا ډله په پاکستان کې ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره یې په دې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ورته د دې خلاف د کاروایي ډاډ ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دوړ هیوادونو تمن د ریل ګاډي د ویکر کې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل. هغه په درې ورځني سفر دی. امریکا له وینزولا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي نن راوستل.
دا خبرونه لنډیز مو واورېدو چې بشیر غوا خوړاندې کوله وستا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. سرای زهیر د ځینې اداریو مهم ټکي اوري.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلي او وایي د روسیو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د امریکا د چارواکو لخوا د شکمنې تګلارې باوجود د دواړو هیوادونو اړیکو کې نوې بدلون راغلی. نوموړي دا څرګندونې هغه وخت کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته یې د حکومت سیمه ییزه او بهرنی پالیسي او له واشنگټن سره د طالبانو د مذاکراتو میز ته کېنولو په اړه خبرې کولې. ادارې وایي په داسې حال کې پاکستان د امریکا لپاره پارا ډیر ضروری اتحادی ملک دی. خوبل پلوټرم انتظامیه دی لړکی اوس بی باوري شوی دا. نو کله اسلام آباد سره په مکمل توګه رابطه ختم کړي نو دا په افغانستان د امنیت لړکی ډیر لوی تیروتنه وي. دریا اخر کې وایي که سهم امریکا او پاکستان په یو شمیر مسلو سره نه متفق کیږي خو بیا یې هم تعلقات لډیر مدیره سره روان دي. نو اوس چې نوی اړیکې پیل شوی د دې لپاره به په یو بل اعتماد کول پکار وي او باید چې تم مرکز یا فوکس اوس د امنیت نه اقتصاد لړخته واړول شي او هم په دې د دوانو هیوادونو ترمنځ پیاوړې اړیکې جوړې دي شي. لپی خور خبرېدونکو اجر سپنه خپل ادارې کې وایي د شماریاتو ادارې خپل رپورت کې لیکلي چې روانه میاش په ګرانی کې 14.1% اضافه شوې ده او سلیریش د ضروري استعمال سیزونو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی شوه. ادارې وایي د شماریاتو د ادارې رپورت په خپل ځای خو په خلاصو بازارونو کې اوس هم د ګرانی سره سره غیر معیاري او د ملاوت ډک خوراکي توکي خرڅيږي. ادارې وایي په کار د چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او نه دی خلکو ته ویلی شي بلکې په دوی د سر لپاره یو منظم نظام هم جوړ کړي. نو وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای په نرخونو کې خکته بره کېدل د ډالر او تیلو په نرخونو کې د اضافه په وجه نه بلکې د ذخیره کوونکو په وجه هم کیږي. نو کدی یو خار انتظامیه سنجیدګي وخی نو چرته به هم د ټماټرو نرخ په شپش په د سلويخ ترپونه یو سل زلويخ ترپو ته نه رسی. ادارې وای دا ټول گرانی د خپل اندې جوړ کړی شوی او حکومت تاجران او دکاندارن خپل مرضی ته پریخي دي. نظری آخر کې وای اوس چې حکومت وای اقتصاد خړخت روان دی او اقتصادي بحران ختم شوی نو باید چې د دې خواږه ولسته ورسی او حکومت ولسته د فائدې او اسانی لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن اشارو ورکولو سره د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ ورستۍ ترنګلتیا ختمه شوه. بلخوا ګارډین ورسپان لیکي په یو نوي کتاب کې ادعا شوې چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د څو کلونو لپاره په افغانستان کې له امریکایي اډې سره نږدې اوسېدو. د دواړو لیکنو تفصیل له انیسی اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانلی کې د فبرری په شپږشتمه د پاکستان بالاکوټ سیمې ته د هند جنگي الوتکو استولو سره نیو دلی د دوو لسیزو اغه پالیسی ماته کړه چې د سنو په اند هند په ستراتیژیکي توګه نه کاروله. د دې ورځ وروسته پاکستان د هند تر انتظام لاندې په زینو بمباري وکړه. د پیښې په هند او نړۍ کې ګڼ خلک حیران کړ. د لیکوال په وینا د اغه حالات چې په وروستیو کې د دفاعي ځواب د یو نوي فکر په توګه یاد کړی وو. رسپانلی کې پاکستان د هند لږ تر لږه یو الوتکه اوغر سبلا او داغه پایلټ ابینندنی اونیو. د دې په خدوارو سرستو د پاکستان وزیر اعظم د امن اشاره په توګه د ابینندن د خوشی کولو اعلان وکړ. واشنگتن پوسټ لیکي د بالاکوټ په غسیمه کې چې هند په نخه کړې غنې ونی ورسیدلې وي خو پکې د سلګونه کسانو د وژنې ایس نخې نشته. د هند د بهرنیو چارو سیکرټر د برید سو سات وروسته ادا کړی و چې په سلګونه کسان یې په نخه کړې دي. د فبرری په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په ځانمرګي برید کې سلور سلوي ملیشا سرتیری وشل شو. د دې برید سیمواری پاکستان میشته جیش محمد وسلواله ډلې منلې وا. واشنگتن پوسټ لیکي هند پلواما برید پر د عمل کې په بالاکوټ کې برید وکړ او لدې سره د پاکستان او هند ترمنس ګډوډي پیدا شوه. خورستو بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ابینندن د خوشی کولو او د امن پیغام ورکولو سره دا ترنګلتیا ختمه شوه. واشنگتن پوسټ لیکي د دوو اټمی ځواک لرونکو هیوادونو ترمنس ترنګلتیا خنه ده. بلخوا ګارډین وسپان لیکي په نوی کتاب کې دا شوی چې طالبانو په خانه مشر ملا عمر د سو کلونو لپاره په افغانستان کې امریکایي اډو سره نږدې اوسېدو. په دې کتاب کې ویل شوی چې امریکایي سرتیرو یو وارې په یو کور کې د ملا عمر د لټولو هڅه کړې وه خو دا غ د پټي کمرې په موندلو کې ناکامه شوی وو. د هالند یو خبریال او لیکوال بیټي ډیم د 2018 کال راهیسې په افغانستان کې صحافت کوي. نوموړي د دښمن لټون یا سرچنګ فار ان انمي په نامه د 1300 کلونو راهیسې کتاب لیکه. دا کتاب 13 میاشت په لنډې ژبه کې چاپ شوې خو ځینې برخې زومیا څېړنیزې ادارې په انګریزي ژبه هم چاپ کړې دي. بیټي ډیم د کتاب لیکلو لپاره د افغانستان بیلابیلو برخو ته سفرونه کړي او له حکومتي چارواکو د طالبانو لوړپوړو غړو سره لیدلي وو. ګارډین وسپانه لیکي بیټي ډیم ته ویلي شوي وو چې د طالبانو د واک په موده کې پخانی والی جبار عمری اغې ته د ملا عمر د اخیری کلونو په اړه کره معلومات ورکولی شي. خو دا کار تر اغې ګران وو چې افغان چارواکي جبار عمری په حفاظتي تحویل کې واخلي. له دې وروسته افغان چارواکي په کابل کې په یو خوندي کور کې د مرکې په کولو کې د مرستې لپاره رضا شول او دغسې جبار عمری هم خبرو ته غاړه کې خوده. روسپانلی کې امریکایي پوځیانو دوه واری ملا عمر نږدې نیولی وو. په لومړي ځل ملا عمر او جبار عمری په انګړ یا غولي کې وو چې د پوځیانو قافله ورغله. خو هغه چې د پوځیانو د پښو غږونه واورېدو نو د لرګیو شاته پټ شول او سرتیري الته بغیر د داخلېدو تیر شول. دویم واری امریکایي پوځیانو د ملا عمر د پټې کمرې دروازه ونه مونده. جبار عمری وایي دا ورته معلومه نه ده چې آیا د لټون د عملیات د روزنی گشت برخه وه او که د پټو معلوماتو ورکولو په بنیاد چاپوه. ملا عمر په 2013 کال کې ناروغه شو خو هغه د درملنې نه انکار کړی وو. ګارډین وسپانلی کې جبار عمری ملا عمر ته ډاکټر او یا پاکستان ته د وړلو وړاندیز هم کړی وو. ملا عمر بیا د 2013 کال په اپریل میاشت کې مړ شو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا ویلی له وینزویلا نه خپل ډیپلوماټان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او کار اکاس اړیکې کړکې چینی دي. امریکا د نیکولاس مادورو حکومت ناقانونه بلی او د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو د هغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د استلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د څلېرشتمې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووزي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په سلو کې 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په موسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یو ډل او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هېواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت دغه راز ویلي چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ، د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالاتو له 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه پرسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم پرسمیت پیژني روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
جرمنی په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په پروسه کې باید ټولې لاسته راوړنې خوندي شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره په خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او په نورو برخو کې د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ. تفصیل له کابل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو ورسته په یوې خبري ناسته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناسته ته اشاره وکړه او په دې لار کې د امریکا او افغان حکومت هڅې وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وخوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مستقیم خبرو ته زمينه برابر کړي.
د گسپریشه ان دوها کان او نو ان ارستر شریټ
د موبل د دوه خبرې لمړنۍ ګام ده. اوس د دې وخت رسیدلې چې خبري وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینی لار ده. خاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګه په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ پر راوستلو، له فساد سره د مبارزې، له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمنی چارواکی په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅه ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې په پروسه کې د جرمنی په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود
دوبل په هر پروگرام که چه در افغان حکومت او خلق و نقش لنظر و غرزبل شی نه یوازه دا چه زمانگ ده تایید ورد نده بلکه تجربه خوده لی چه داشن پروگرامون نشی کوله چه پا افغانستان که تلپات سول و ثبات تینگ کلی مونگ ده دوست حواد نچه ده سیمیز و همکاره و پا برخ که زمانگ ده حس و ملاتر کبی قدردانی کهو
قدردانی می نمایم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د تیرو څو کلونو راهیسې له کونړ ولایت څخه نورو ولایتونو ته د لرګیو په وړلو حکومت بندیز لګولی، خو اوس د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د نخترو او نورې هغه ونې چې پخوا وهل شوي حکومت ورته یوه خصوصي کمپنۍ جوړه کړې او قرارداد یې ورسره کړی دی چې هغه کمپنۍ به د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې په 15 جریبه ځمکه کارخانه جوړوي. کارخانه به د ودانیو لپاره ټول اړین توکي جوړوي او بیا به نورو ولایتونو ته د ټیکس ورکولو په صورت کې وړل کیږي. په دې اړه د نور تفصیل سره باز محمد عابد.
د کونړ لرګي کله ځانګړي شهرت برخمن او قیمتي دي، خو د تیرو څو کلونو راهیسې حکومت نورو ولایتونو ته د لیږد اجازه په دې خاطر نه ورکوي چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي، خو هغه ونې چې د دغه ولایت په بیلابیلو درو کې پخوا وهل شوي پر پخو موادو د اړولو لپاره ورته یو خصوصي شرکت د کارخانې په جوړېدو پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي ل لرګیو جوړیدونکو توکو ته به د پخو موادو په صورت کې نورو ولایتونو ته د وړلو اجازه ورکول کیږي.
په درو برخو کې موږ اجازه ورکوو. زینتي وسایل د تولید ده، دویم موبایل او فرنیچر او انواره او هغه څه چې د ادارو او دولت لپاره ضرورت ده، دریم د معرف په برخه کې.
د کونړ مرکز اسدآباد کې په 15 جریبه ځمکه د لرګیو څخه د پخو موادو په اړولو د کارخانه د ودانۍ چاري یو خصوصي شرکت پیل کړي. د دغه شرکت یو تن مسول اسدالله رب وایي که حکومت له بهرنیو هیوادونو څخه د فرنیچر او لرګیو واردول بند کړي، د دوی جوړیدونکي کارخانه به دا ظرفیت ولري چې په کور دننه په دې برخه کې د ټول هیواد اړتیاوې پوره کړي.
لکه میزونه، الماری، دروازې به جوړیږي او د دې کونړ نه نور ولایتونو ته انتقال. که چیرته موږ سره دولت په دې سه کې همکاري وکړي چې کوم خارجي مال چې راځي، اجناس راځي، په هغې باندې ټیکس اوچت شي یا یې بند کړي تر څو موږ خپل دغه شته لرګي نه استفاده وکړو.
یو تن نجار نجیب الله له هغې وروسته چې نورو ولایتونو ته د لرګینو توکو پر لیږد بندیز لګېدلی وایي چې د دوی په کار یې هم بد اغېز کړی دی. هغه اوس په همدې جوړېدونکي کارخانه کې دیړي کوي. د نوموړي په خبره که کارخانه جوړه شي د ده په ګډون به د نورو نجارانو روزګار هم ښه شي.
نجارۍ کار مې کول، ډبل بیډ، سیلنګ، الماری ده، دوه مسلک مې یاد دي. خو سره راغلی یم دیړي کوم، نو 1200 روپۍ مې ګټلې، اوس 1500 روپۍ سخت.
لکه لنه چې له کونړ څخه د لرګیو په وړلو بندیز لګېدلی، په ننګرهار کې خلک خپلو نوو جوړو شوو ودانیو ته له روسي لرګي څخه کار اخلي چې کیفیت یې ښه نه دی. خو د کونړ ولایت چارواکي وایي اوس مهال له 100 او 10 متره مکعب څخه زیات وخل شوي لرګي د دغه ولایت په بیلابیلو درو کې پراته دي چې د نوي جوړیدونکي فابریکې لپاره به په واک کې ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په خوست ښار کې موټر چلوونکي او خاریان د سړکونو له خرابوالي شکایت لري او غوښتنه کوي چې حکومت دې د سړکونو ترمیم او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی وایي په ښار کې د سړکونو د خرابوالي له امله دوړې او خټې ډېرې زیاتې شوې چې خاریان او کاروباریان یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د خوست ښاروالۍ چارواکي مني چې د دغه ښار سړکونه خراب دي، خو وایي په سړکونو ډېر مصرف راځي او یا د اداره نشي کولی چې په یو کال کې ټول خراب شوي سړکونه بیرته ورغي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په تیرې ونی مرسیزه کې د خوست ښار په بڼه کې د آبادۍ او پرمختګ له نظره د پام وړ بدلون راغلی او د سویل ختی زون د نورو ولایتونو په پرتله په کې څه ناڅه زیاتې ودانۍ چارې ترسره شوې دي. خو اوسمهال د دغه ښار د سړکونو خرابوالي ښاریانو او کاروباریانو ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په باراني موسم کې خټې لري او بیا په شنه آسمان کې خاورې او دوړې خلک په تنګوي. په خوست ښار کې لاس پلورونکي او هغه کسان چې د سړک تر غاړې کاروبار کوي مشال راډیو ته وایي د سړک کونو د خرابوالي څخه د ورپی خستون زله کبل نه شي کولای خپل کاروبار په سم ډول تر سره کی. ولی خان د سړک په اړه نایټوب کوي او عبدالجبار د سړک تر غاړي کاروبار لري. دوی وایي
مور چې اشر ولی دا غ سړک په نوې دا د کی په تو بډان شي یا موږ خپل په نوو ور دي مدد کی بډان شي یا شګریو بوي نو دا د کی چې موټار سي تری کی په مونږه اوروي کچا سره د مو لنجي کو مون غریب خار کیو
دا سړک ډېر سوند لري دا اول خو چې کړي وي چې دا شي کړي نه بیا ګرځونه وي زنانات لريږي او خلک لريږي دا د کی مون کاروبارونه دي مون غریبون خلک یو چې کړي ورته وي جوړ شي والا ډېر بخار.
په خوست ښار کې د ګاډو ډېری واران هم وایي چې د بارانونو او ورخ په وخت کې ګاډي خټې او په خوستواله لهجه چکړی الوزوي چې د خلکو د اذیت او ستونزو سبب ګرځي. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د سړکونو بیا رغونې او اساسي ترمیم ته جدي پاملرنه وکړي. د خوست ښار یو تن موټر چلوونکی عبدالرازق وایي
د هر منځ سړکونه بېخي خراب دي، خلکو ته دوړې ګردونه وي او چې باران وي چکړی وي او موټر راش ډېر وي بېخي سره تکلیف خلک سره.
بلخوا د خوست ښاروالۍ مسؤلین مني چې د دغه ښار سړکونه خراب شوي، خو وایي چې د کافي بودیجې د نشتون له امله نشي کولای په یو کال کې ټول سړکونه ورغوي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وویل
د خوست ښار سړکونه 6 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د خوست ښاروالۍ کلنۍ بودیجه 1.1 میلیونه ډالر ده. په درې کلن انکشافي پلان کې مو د خوست ښار داخلي سړکونه ورکړي دي. یوه بله برخه چې موږ ډېر اعتکاف کوو هغه د نړیوال مرستې دي چې د ښارونو د حمایې لپاره یو نوی برنامه شروع کیږي. په 1999 کال کې به د ښار ډیره برخه دوی موږ سره کومک کوي. نو زه ډاډایم چې انشاءالله په راتلونکو دوه کلونو کې به د خوست ښار په داخل کې خراب سړکونه ونه لرو، ټول به معیاري سړکونه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم ډیری جوړ شوي سړکونه خراب او کندو کپر شوي چې سیماوالي لامل د سړکونو ټیټ کیفیت، په پروژو کې فساد او د پروژو د کار له جریان څخه د فني کسانو په واسطه د مسؤولو ادارو د منظم نظارت نشتون بولي.
که غواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر زرین پریشان د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو او په بټاګرام کې خاورو ته وسپارل شو. زرین پریشان د غزل شاعر وو او په شعرونو کې د انسانیت او یو شانوالي په پیغام زور ورکاو. د پریشان درې کتابونه چاپ دي. نوموړي ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی وو. په وروستیو کې هغه وطن ته ستون شو، هلته مریض او پرونې د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. د زرین پریشان ژوند او هنر ته سراج زهیر کتنه کړې.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې لوګ دینا روغی روستو نوموړي د ګل پورس د پیښور په سرکاري روغتون لیډری ډینګ کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او د نهې پورس ماسپخین دوه بجې د بټاګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنی ادیرې کې خاورو ته وسپارلې شو. پنځه شپېته کلن زرین پریشان د بټاګرام هزاري اوسیدونکي وو، خو اکثره به د خواري او مزدوري په غرض له پاکستان بهر په سعودي عرب کې میشتو. نوموړي له وړوکوالي شاعري کوله او تر دې دمه یې د شاعري درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګلونه پشپلونو، دویم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساسکي خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر زیانمن ګرځولې او وای نو موړی یو روغان فکره او پرمختګ خوښونکی شاعر وو او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزاري سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل ګوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزاري سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم خو شاعر درې مجموعه چاپ وی. ابتدا کې دی یو ډیره فطری او رومانی شاعري به کوله، غزل باندې را خوخه و. بیا داسې شو چې دی د ګوښتون کې خپل کیدی نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر او په سعودي کې او په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم د دې فکر چې کوم هغه کوم پرستای طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر او دی پروفیسور ډاکټر عباس شینی سبزی مشال ریډیو ته د زرین پریشان دفن په حواله وی.
دې په بنیادی توګه غزل شاعر او خو مضمون هم ډېر خلي دي. په مضمونو کې هغه رنګ شته. د دې غزل کې ډېر ښه تغزل او ډېر ښایسته رنګونه موجود وو او په نظم کې هم هغه څه په نظر راتلو. خو په بنیادی توګه باید د تخیل دومره ښایسته وو چې لکه په هر جانر کې په هر یو سینس کې د تب آزمایي کړ اثر و پای کې ډېر زور و او هغه چې دی هغه خلکو ته یادېدل هم په خلکو باندې خلک کېدل. زه دا مشهور غزل تاسو واورئ کنه چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او ادیبان له دې دنیا تللي د هغوی د آثارو راغونډولو او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ موارد اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. بشیر گوخ سٹوڈیو تراغلے دے خبرونو لنڈیز دے ورو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هغو اوازو پاړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو برید پاړه راپورته شوي دي او ویلي دي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیه قمندان جنرال غلام سخی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مدواتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسم وبلل چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوالو. د هغه په وینا پنځلس طالبان وژل شوي چې درې عربان دي او کوم ولسي وګړي ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د مارچ له دیارلسمې څخه به احتجاجونه پیلوي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته کوي چې د دوی یو مشر ابراهیم ارمان لوڼې د فروری په دوهمه په لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې ووژل شو، خو اوسه پورې اف آی آر نه دی درج شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري دي. دا مهال په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روان دي چې افغان حکومت پکې نشته. د جنوبي وزیرستان د مسجد قام په یوې جرګې کې پرون پرېکړه شوې چې که حکومتي غوښتنې ونه مني نو دوی به ورسره د همکارۍ بایکاټ وکړي. په جرګه کې شامل مولوی حسام الدین نن مشال ریډیو ته وویل حکومت څخه غواړي چې د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز د مسجدو په خاوره کې پاتې شي. د افغانستان د هلمند ولایت د ولی له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې یو ځایي خبریال نثار احمد احمدي د مقناطیسي میل په چاودنه کې زخمي شوی، خو اوس کابل ته د درملنې لپاره لیږل شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید زمواري نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته په درې ورځې سفر دی. هغه په لومړی ورځ پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل او امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي راوستل.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تخنیکی همکاري روهیله زدران ته اجازه ورکړي. سبا به شپږ بجې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له شپږو بجو وروسته په همدې سپوډي ورډیو اورېدلی شئ. خو وخت ولرئ.